السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالیانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغه وزارتونو د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او برېټانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یوه زندانه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې 8 تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو، او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولېږي، د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا 0.5 کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د استرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له 2 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د استرالیا د تنکیو ځوانانو په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره 2 واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسی هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولې ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشه، دا خبرونه تل وستلې شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنر یو ان سي ار وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سر ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوه، دغه نهه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زموږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي، چې دوی یو څه شی زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بېګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تاله یې ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیستی. پولیسو په چا هم ډزې نه وي کړي، ولی چې بیا به لوی زیان شوی وی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوي دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې 80 پکې بېرته نیول شوي دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځېږي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان سي ار وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان سي ار په خپل روسي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ځوروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 خبر کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډېر سخت شوي دي. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغېزمن کړی. د یونیچسیار په ټکو د هغه راستانه شویو کورنیو له ډلې چې ښوونیزو خدماتو ته لاسرسی لري، 80% د خدماتو له کیفیت څخه ناراضه دي چې دا کچه د نورو کورنیو په پرتله ډېره کمه ده. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل هیواد کې د بېلابېلو ستونزو تر څنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال فضل ربی چې نه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسېږي وایي د بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې تر څنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابر کړي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پیسې سبا کېده. حکومت نن دغه خاص دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه شي زده کړي یو څه شي وي. خو تبا چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچی ته جوړېږي. دغه واضح خبره ده، یا بچی ته کوم پوډلی ته جوړېږي یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړېږي.
د فضل ربی یوه یولس کلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بېوزلۍ له امله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مې دلته نشته، د مکتب ته هم نه ځم او سبق ته هم نه ځم، مونږ جامې هم نشته، ټول ملګرو نشته. حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي دی هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی، څه وکړي او چرته لاړ شي.
د ایران کار داشتم،
دی وایي په ایران کې مې کار لرلو، ژوند روان و، خو اوس چې په افغانستان کې مې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهېږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې له ټولو راستنېدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لا پسې سخت کړی. د تېرې مې میاشتې په 3 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنېدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او پکې راغلي و په داسې حال کې چې سږکال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 216 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندان 214 بندیان هغه مال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دي. د سند د پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شي او ژمنه کوي چې ټول تښتیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیښې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سند پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3 ل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په 3 نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیښه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوي هم دي.
انہوں نے دروازے کو دروازے پہ حملہ کیا
اور بندیانو دے زندان پہ دروازہ حملہ اکڑا تے دروازے تالا مات اکڑا پولیسو دے احتیاط نکار اخستے پولیسو پچا ہم دزنی دی کڑی ولی چی بیا بلوی زیان شوے وے یو قیدی مر شوے درے پولیس ہم جوبل شوی دی دو سو شپاڑس بندیان تختی دلی ہو چی اتیا پکی بیر تنی ول شوی دی
دا سن پولیسو دا زندانونو اداری مشر پو وینا چی پا کراچی کی دا تیرو دریو رزو رہا سی زلزلہ رازی نو دا جیل چاروا کو ٹول بندیان دا خپلو کمرو یا بیرکنونا بہر راویستی و زک دا پیخا شوی دا دا پولیسو پو وینا چی بندیانو پر پولیسو برید کڑے او دا ملیر زندان مرکازی دروازہ ما تکڑی او تختی دلی دی بلخوا دا کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوڈو بیا رسنیو سر پا خبرو کی ویلی دا پیخ پلٹنی پیل کڑی دی او دا دی لپارے دا پولیسو افسرانو یو کمیٹی هم جوڑک کڑی دا دا جیل چارواکو پا وینا تختی دلی بندیان اکثر دا منشیاتی توکو خرسولو دا خلکو دا وجنی او بیا زنی پکی دا ترهرگری پا تورونو کی هم نیولی شوی وو دا سن آلا وزیر مراد علی شاہ دا جون پدریما پا کراچی کی خبریالانو سر پا خبرو کی ویل پولیسو چارواکو تای دا ٹولو تختی دلو بندیانو دا بیرتنی ولو او بشپڑا پلٹنو امر کڑی دی
دا غلط پریکړه ده چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوي وو څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کیږي د ملیر په زندان کې شپږ زره نه زیات بندیان دي د پیښې به پوره پلټنې کیږي
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خان نجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپلو څوکو لري کړی دي په دې لړ کې د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لوړپوړي افسران له خپلو څوکو لري کړی دي او دوه کسیزه کمیټه د پلټن لپاره جوړه کړې ده په کراچۍ کې ملیر زندان څخه دا بندیان په داسې حال کې تښتیدلي دي چې ملیر ضلع کورنګۍ او نورو سیمو کې د تیرو دریو ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال لیډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې لس کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون د لومبۍ نېټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته نوموړي په وینا د وخت تېرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وربشو غزې ته هلته نن بیا اسرایلی عسکرو د راپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرایل اردو ویلي د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متره لرې د مشکوکو کسانو لور ته ډزې کړې دي، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولېږي وایي لږ تر لږه وویشتم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوي او تر نوي زیات نور کسان ټپیان دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي، د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه وویشت فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښایي وویشت کسان وژل شوي دي. دا په تیرو دریو ورځو کې دریمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي. د اسرایلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ رامنځته کړی وو. د اسرایل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو، په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته. د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرایلو د پوځ په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شا نشول، د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې. پوځ وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه ده نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورټونو په هکله تحقیق کوي. په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگی الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی، خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواکه توګه تایید کېدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګري ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی، خو 50 کلن یاسر ابو لبدا چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی ایسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې ډزې د سه شنبې په ورځ گهیز مهال شاوخوا 4 بجې پیل شوې او 2 کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وې. هغې زیاته کړه چې کله هغه د مرستو د ویش ځای ته ورسېده نو هیڅ مرسته نه وه پاتې شوې، خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه شنبې په ورځ د رفح په سیمه کې 1 لاری خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی 2 نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا 600 لاری غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا 2 میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی 3 سرتیري د دوشنبې په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته ښي لاس یا شترنګ موټرې ډېرې واردې شوي چې په خبرې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1 لک پورې بې اسناده موټر موجود وي او څه کوي ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ترافیکي ګڼه ګوڼه وه او ترافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ترافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په 30 ساعت کې نه شو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دی تا طالبان دغه د اسناد ورکی نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي یو لکو پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډیره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلیدو وازونه ورکړي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موږ ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼي ګوڼي او ټرافیکي پیښو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کم نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,309 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې لامل یې 1,131 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي وو چې دا پیښې ډېری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د حج مراسمو ته تللي یو شمیر افغان اجان وایي مینا او عرفات ته به د اجانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اساق محمدي نن د جون 3 ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډېره هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډېر دي او کمزوري دي ډېر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي، موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ټرانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي، تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کېږي، د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعال یو ولسکلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوی. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې پخپله هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوی انجلۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو یوه فعاله سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه، په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانا یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مړه شوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی او دوی د هیچا سره دښمني هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي، خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولي نه دي. هغه وویل چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پرون دا یو افسوسناک واقعیه سیکټر جی 13 کې مخی ته راغلی ده چې په کم کې یو د 13-19 کلیزه جنۍ مرګ شوی دی. هغه هم د چا خلاف څه دعویداري نه ده ظاهر کړي، په چای جاشا کې اظهار نه دی کړی. پولیس خپل تفتیش کوي. اکچولی د پولیس دوه درې مین کردار دی، کارونه دي چې شهادتونه یرایوځې کول، ملزم نیول، د ملزم نه تفتیش په عمل کې راوستل او د هغې یو پوره رپورټ عدالت مخی ته ایښودل دي. سزا جزا ورکول چې کم د عدالت کار دی. انشاءالله د ملزمان به ډېر ضرور ونیول شي. شهادتونه ټول رایوزه کړی شوی دي او په دې باندې تفتیش روان دی، ښه په وسیع پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوی دي. دلته ډېر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
جو خواتین ہیں وہ جب امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو
کلا چې خزا په خپل په دو در دلو حسا کوي نو د سړو ناموس ته خطر پیښیږي. د ناموس په نوم وژنه زموږ د ټولنې په خوانی دود دی. دوی وایي چې خزا باید په کور کې کینی. ټول سړي د خزو د واک په ضد متحد شي چې دا خزا ولې خاندي، خوشاله ولې ده، کولې ولې ده، په خپل کار کې بریالی ولې ده. دوی وایي چې خزا کورنۍ بدناموي. آیا سړي لږ داسې کارونه کوي چې کورنۍ بدنامه کړي؟ د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټکټکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلع کې یوه بله ټکټکره اکرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کس یې نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری وو. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی وو او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په 6 ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړو او صحت مند به اوسئ. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله یوه انګلیسی کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکې او د لژونکې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په څلرویشت درجه د سانتي ګریډ کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی سو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی سو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی سو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی سو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به څه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي ته اووه څخه نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي هغومره په مور او عمره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اووه څخه وي نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت سوال لسته نږدې کېږي نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده په دې باندې ږغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کېږي البته ګرانو زده کوونکو تیتریشن یعنې عیارونه عیار یا عیارونه نو تیتریشن که چېرې موږ او تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی ترمنځ نسبت پیدا کول دې ته موږ او تاسو شوایي تیتریشن یا عیارونه وایو یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی شي چې د یو محلول د هغوی ټاکلې ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی شو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هېڅ روښانه نه وي کولی شو چې څه شي کړو وموندو یا هم لاسته راوړو نو په زیاتره وخت که چېرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو کیدای شي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارونو څخه څه وکړو استفاده وکړو یا هم موږ او تاسو وویل مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی شو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارولو څخه څه وکړو د عیارولو د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه کولی شو سره کولی شو یو خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم وویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولی شو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو او په عین وخت کې بېرته موږ او تاسو کولی شو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی شو استفاده وکړو البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې د هغوی په یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای شي بدلون رامنځته شي او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی شو چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایو چې دلته په تیترانی ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکی دی نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو یعنی اسید بی یعنی بیز یا الکلی تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کښې زیات وخت تعامل ترسره کوي موږ او تاسو ته مالګه او چش په لاس راکوي البته اوبه په لاس راکوي نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم په همدې اساس تقسیم پر څه باندې تیزاب باندې او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې پر الکلی باندې د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو چې د تیتریشن زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده عیناً دغه رقم وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي تاسو د ایس سی ال محلول غلظت څه شو کړئ لاسته راوړي. واضح خبره د ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکسایډ د سیل تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکړي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګران زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی، د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ تاسو چې وځو کو خپل ټاکلي قیمتونه وځو کو، کوم چې ضربیږي ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصارو او ساده کوي. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ تاسو لاس راوړو 0.2 مولر. چې موږ تاسو کولای شو مخکې هم ویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ تاسو وګورو عضوي مرکباتي چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې بیرته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغییر پیدا کړي. چې زیات وخت دغه شودونکي تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکي کدی چې دا وی پی ایچ مساوی دی په وسره، یعنی کچیر د یو محلول پی ایچ مساوی وي په وسره یا هم په دې حالت کې کېدای شي په دې شاوخوا کې د دوی رنگ بدلون عمومي تغییر عمومي. یعنی کچیر موږ او تاسو وګورو د بلکې په توګه کچیر د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ور باندې وسول شي لتمس کاغذ خپل رنگ ته شور کوي بدلون ور کوي تغییر ور کوي. یعنی دا هغه شودن کې د خپل رنگ یې کېدای شي یعنی چې شو کړی تغییر او بدلون عمومي. یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنگ واخلي یا هم کېدای شي چې شین رنگ واخلي کېدای شي چې سور رنگ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنگ او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په وسره وي کېدای شي څنګه رنگ واخلي شین رنگ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزاب او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کې موږ او تاسو شو کولای شو استفاده کولای شو. چې دا لومړی ډله د تیتریشن وا د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکو دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه، یعنی ته مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دی کولای شي دلته چې رنگ بدلون وکړي تغییر وکړي. که شمې مثال یا بیلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزاب او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دویمې ډلې څخه شو کړو استفاده او کار واخلو. خو درېمې ډلې تر اړو ګران زده کوونکو د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر ووي. نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. مثال فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې شي ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچه د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. علامه مانسه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به سي. کرونو د کوونکو زاست شون کې اوزل بیا تاسو ټول ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شراغلاست وای او هیله لرم چې د لوست د رستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د انکل حلایدونه د یو سلو لسمې صفې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې صفې پورې به دوام ولري. الو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوستنو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي، عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ یو څو یعنې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي، لکه برومو میتین. په همدې ترتیب سره ډای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو، بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کښې شکوه ورزیاتو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغه ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي هالایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل هالایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل هالایډ او ټرایټري الکایل هالایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډی ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هالوجنیشن د لارې کېدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کېدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې یادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کېدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجې د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل هالایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجې د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن یعنې د هایدروجن د هالایدونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د هالایدونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ الکایل هالایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل هالایډ یو عمومي فورمول هم ده، الکایل هالایډ په لاس راکوي او یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل هالایدونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هغه فزیکي خواص ووایو. فیزیکی خواص دا چې هغه الکل هلایدونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیات اوسي یا هم لوی اوسي د هغوی مالیکولي کتله پر اساس د هغوی الکل هلایدونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په دلودلو سره د دوی د اېشېدو درجه مور سره چش کیږي زیاتېږي. او د الکل هلایدونو د اېشېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیدین فلوري یا آیدین ته په ترتیب سره داسې چش کیږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د اېشېدو درجه څه سي لوړ سي یا هم زیات سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید، میتایل کلوراید چې د اېشېدو ټکی منفي 40 درجه د سانتي ګراد، خو میتایل برومای چې د 50 درجه د سانتي ګراد، او میتایل آیودای چې د هغه 30 درجه د سانتي ګراد، نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین په لور پورته دلته د دوی د اېشېدو درجه څه کیږي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکایل هلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس چې د دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي، ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی، او دغه مرکبات چې دي خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړې بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې د خپله د الکل هلایدونو کثافت یې لوړ ده، ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. او ګران زده کوونکو، د الکایل هلایدونو فزیکي خواص وڅېړو، د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص ولولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه شي کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپله الکایل هلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه څه شي کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي د هستې خوښوونکي تعاملاتو په هلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه سي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بقیا یا پاتې شونو باندې څه کیږي تاویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تاویز به دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه کړي سره کړي. اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو، لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل هلایدونه کیدای شي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي، چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی شي چې الکایل هلای څه شي کړي تاسو راکړي، لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین، او په همدې ترتیب سره الکایل هلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي، د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي
لاس را کوي لکه څنګه چې تاسو ویني دلته په دیما دی لکشي فارس کې د الکل هلاید او عضوي مال سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ تاسو چې کوي په لاس را کوي د عضوي مال سره یو ځای استر هم چې کوي پلاس رکھول کی او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او هم د ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دی چش کولای سي تر سره کولای سي چې په ارجایی تعامل کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه چش پلاس راځي هغه هم مثال ده تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي او په 400 درجه د سانتي ګرید تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي همدارنګه دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چې کیږي په لوړ فشار کې لاسته راځي او خپله میتایل کلوراید چې ده په یو سړوونکي دستګاهو کې د سړوونکو د عمل مادې په توګه په کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول یې CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپله یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپله یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم له همدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپله کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کښې خپله د عمومي بېهوشي په توګه د انستیزی په توګه ورڅخه څه وسوه استفاده وسوه خو په اوسنۍ برخه کښې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغۍ پیدا کړي دي چې خپله د دې څخه لږ کار استفاده کیږي خپله کلوروفارم په ازاده هوا کې اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره په صناعت کښې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کیدای شي چې لاسته راوړل سي او یو بل مرکب یې د ګرانو زده کوونکو چې هغه هم د کاربن تیترا کلوراید په نوم سره یادیږي چې کاربن تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپله یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه یې 6.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپله د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی او معادله یې تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ او تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو کو لاسته راوړو الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات د هایدروجنی سلفری اکسیجنی هلوجنی دوهم سوال کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن اکسیدیشن جمعي تعامل تجریدي تعامل دریم د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي هایدروجنی مشتقات الدهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ 00420230111.
ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکلی چالونم.